السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځان پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاد کړه. ښاغلی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوې دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په آخر کې افغانستان ته رسیږي. ازبک چارواکو ویلي ازبکستان ته د دغه هیواد له لارې د محصولاتو د لیږد رالیږد په برخه کې 70% تخفیف ورکړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي ادارې هم پرون وویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوي اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه سوداګریز محصولات قرغزستان ته رسیدلي او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 100,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي دي، خو د افغانستان په تړاو د پاکستان په سیاسي تګلارو بیا تل نیوکې کېږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهرچیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې ده. د تهران د څو سیمو په مظاهرچیانو باندې د پولیسو اوښکو بهوونکی ګاز کارول شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښیي پولیس پر مظاهرچیانو ډزې کوي. راپورونه ورکړل شوي چې یوه وړه نجلۍ د پولیسو په مرمۍ لګېدلې او وضعیت یې نازک دی. خلک وروسته له هغې مظاهرې ته راووتل چې د ګشت ارشاد پولیسو د مهسا امینی په نوم یوې نجلۍ څو ورځې مخکې ونیوله او د راپورونو په اساس په وهلو یې دې حد ته ورسوله چې روغتون کې سا ورکړه. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې. په یوه وروستۍ تلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو، که واقعا یو بې ساری برید وي. دا وو خبرونه. وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. امریکا وایي افغانستان کې تختول شوی پخوانی پوځي له سختو هڅو وروسته خوشی شو.
د حکومت له بیلابیلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بند راوباسي او کور ته راولي.
له مشهور طالب بشار نورزی سره دا تبادله ولې سخته وه؟
محکمې پر بشار نورزی باندې پریکړه کړې وه چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي، خو هغه دوی قانون مات کړ.
پر طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي غږ.
افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي.
له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال بدې ورځې ګالي.
د بیکارۍ نه له اړو ایران ته د ایران په زور راوویستلو دلته راغلي افغانستان ته نه کار پیدا کېږي نه کوم مړی پیدا کېږي.
او پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 1.5 زرو واوښت.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکي، په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې بیولوژي مضمون تدریسيږي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. بلینکن پرون په نیویارک کې د بیان د ازادۍ په تړاو په یو مبحث کې د مارک فریریکس د ازادۍ د خبرو یادونه وکړه. د فریریکس له ازادۍ سره سم امریکایي چارواکو د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشار نورزی تر 18.5 کاله زندان وروسته طالب چارواکو ته وسپاره. صفی الله استانګزی د دغه تبادله په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
انټونی بلینکن ویل مارک فریډریکس چې دوه نیم کال په افغانستان کې رغمل نیول شوی او جربل خپل کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا د بارونی چارو وزیر خغلی بلینکن زیاته کړ چې د فریډریکس د خوشی کولو لپاره څو میاشتې خبرې روانې وي. د حکومت له بیلابیلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بند راوباسي او کور ته راولي. زه له ټولو هغو خلکو مننه کوم چې د مارک په اړه هڅې کولې او داغه په فکر کول. بلینکن په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي توماس ویست هڅې یادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ډاډ ورکړ چې د نړۍ هر ځای کې چې امریکایي وګړي په غیر منصفانه او خپلسري توګه یرغمل نیول شوي او بندیان دي، د خوشی کولو لپاره امریکا هغو مرقاتې دریز او هوډ لري څومره چې د مارک فریډریکس د خوشی کولو لپاره درلود. مارک فریډریکس د 2000 کال په جنوري کې له کابل د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې وتښتاو او شاوخوا دوه نیم کال یې بندي کړی و. بل اخر د سپتمبر په 19 د طالب چارواکو لخوا امریکایانو ته تسلیم او د قطر پلازمینې دوهې ته واستول شو. د فریډریکس کورنۍ ته د دوشنبه په سهار د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل زنګ ووه او د هغه د ازادۍ ښه خبرې ورکړ. د ولسمشر بایدن په حواله په بیان کې راغلی چې د فریډریکس د ازادۍ لپاره په مذاکرو کې سخت پریکړې مخته ورتلې چې اسانه نه وي، خو بل اخره د دا پریکړې وکړې او د فریډریکس د خوشی کولو هڅې کامیاب شوې. ولسمشر بایدن ویلي اوس نو لومړیتوب دا دی چې فریډریکس د څه وخت لپاره آرام وکړي او خپل کورنۍ سره وخت تیر کړي څو بیرته ټولنې سره د یو ځای کېدو جوګه وګرځي. فریډریکس خور شارلین ککورا په یو بیان کې ویلي ډیره خوشاله ده چې وروري روغ رمټ کور ته ورزي او په تیرو شاوخوا یو ډیر شو میاشتو کې داسې ورځ نه و چې دوی د مارک ته خوشی کېدو لپاره دعا ونوي کړي. د فریډریکس د ازادۍ په بدل کې امریکا د طالبانو یو مخکخ غړی حاجی بشار نورزه خوشی او طالبانو ته وسپاره. که څه هم د امریکا لوړپوړو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي رسنوي د سپینې ماڼۍ دی او چارواکي په حواله لیکلي دا خورا سخته پرېکړه وه چې د فریډریکس په بدل کې چې یو ملکی کارکونکی و د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر بشار نورزه خوشی کړو. طالب چارواکو لاغی ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د مخکخ غړي بشار نورزی په خوشی کېدو خوښي ښودلې او دایل امریکا سره د ډیپلوماسۍ او خبرو د کامیابۍ نتیجه بللې ده. بشار نورزی چې په ګډو امریکایي اسنادو کې نوم بشیر نورزی راغلی، د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر نږدې کس و او په 2005 کال کې د امریکا په نیویورک ښار کې ونیول شو. نورزی امریکا ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د هیروینو د قاچاق په تور محاکمه او په عمر بند محکوم شوی و. لویدیځې رسنۍ هغه د لاتینې امریکا د مخدره موادو لیو تر ټولو لوی قاچاقبر پابلو اسکوبار سره تشبیه کوي او هغه ته د منځني ختیځ پابلو اسکوبار نوم اخلي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریډریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په نتیجه کې راخوشي شو. فریډریکس پرون د طالبانو له یو مخکخ غړي حاجی بشار نورزی سره د کابل په هوایی ډګر کې تبادله شو. دغه تبادله ولې زندنۍ او پیچلې و په دې اړه مې په مخکنی خبرونه کې ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد وپوښت.
د طالبانو د غول سر نه 2014 کال نه وروسته چې دوی مهم زندانیان تقریبا 15 نفر هغه د یو امریکایي عسكر په تبادله کې راخوش شول، تر هغه وروسته دوی وختونه هم دغه و چې بشار نورزی هم یو ورځ دې ته زمينه مساعده شي. په دوه حکم په دې اړه باندې خبرې شوې وي. مولا یعقوب د طالبانو د دفاع وزیر د خبره د امریکایانو سره راپورته کړې و ځکه بشار نورزی د مولا محمد عمر نږدې ملګرو د جملې نه حسابېده. په ناروی کې چې کومه غونډه وه پیغه کې هم امیر خان متکی دا خبره راپورته کړې وه او تر هغه وروسته په غیر رسمي مجالسو کې دا خبره د طالبانو او د امریکانو د خوانه په دې باندې بحث شوی و. زه فکر کوم په دې باندې کافي بحث شوی و.
دا چې امریکا دا پریکړه پیچلې بولی وای چې ډیر وخت ونیو، لامل څه کېدلی شي؟ دا موضوع یو څه مغلق اړخونه یا پیچلې اړخونه لري رښتیا هم، او کنه فکر کوي یو ساده تبادله و امریکا ته
د جو بایدن د حکومت لپاره یو سخت پریکړه و ځکه محکمې پر بشر نورزی باندې په 2008 کال کې پریکړه کړې و چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي. نو هغه دوی قانون مات کړ، دا تبادله وکړل او د دې ترڅنګ کېدای شي اپوزیشن د جو بایدن اپوزیشن جمهور خواهان دا مسله په کانګرس کې یا په میډیا کې راپورته کړي او کېدای شي په دې باندې د دوی تر مابینز باسون راپورته شي. نو په دې اساس باندې هغه د قانون ماتول هم او د دې ترڅنګ بشار نورزی په منطقه کې یو پیژندل شوی قاچاقچی و. د هیروینو دغه سیاسي حکومت چې د طالبانو د تیر رژیم په خو درولو باندې مهم ونده درلودلې و.
طالبان وایي چې دغه تبادله د دوی او د امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوې باب یا نوې پړاو دی. څه فکر کوي، آیا امریکا او د طالبانو حکومت به سره نږدې کې تعامل خو ته به بوزي دا تبادله؟
زه فکر کوم چې امریکایان او طالبان د پردی تر شا اړیکې لري. هر میاشت یا په دوه درې میاشتو کې په میلیونونو ډالر د کابل د ادارې سره د طالبانو د حکومت سره مرسته کېدل. زه فکر کوم د پردی تر شا د دوی اړیکې شته دي، لیکن په رسمي توګه باندې که چیرته د طالبانو د حکومت ګویا دا ته وخوري چې د امریکا حکومت دوی په رسمیت وپیژني، زه فکر کوم چې دا دواړه جلا موضوعات دي. هغه په استخباراتي او د پردی تر شا او په ځینو نورو پټو مسایلو کې کېدای شي دا اړیکې ولري، لیکن په رسمي کچه باندې تاسو ته به تر معلومات چې په امریکا کې دیموکراسي ده او د خزو حقونه د دوی لپاره یو مهم ارزښت دی، نو دا چې په افغانستان کې کوم حالت سره خزو مخ دي یا ځینې نور تعهدات چې امریکایان یې وسیا دي چې په دوحه کې د دوی د طالبانو ترمنځ شوی او په غیر باندې دوی چې دا وفا و نه کړل د رسمیت پیژندلو لپاره به زه فکر کوم دغه موضوع کوم خاص اغیز ونه لري.
ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزان پرته د نجونو خوندې پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د تحصیل مسأله یاد کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیه فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلوانې، ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانشي، ګڼې یې لا وختي واده شوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
که فکر کوئ چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي، نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
یو شمیر هغه افغانان چې په جبر له ایران وستل شوی په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي، د دوی په خبره ایران ته د زیاتو ستونزو په ګاللو سره لاړل ترڅو خپل کورنۍ ته نفقه وګټي، خو وایي چې د ایران پولیسو په جبر بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
زبی الله د کابل اوسیدونکی دی او د یوې تکسیز کورنۍ مشرکوي. زبی الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی زل له غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ ترڅو د خپل کورنۍ لپاره خرج برابر کړي، خو په خبره یو چانس ورسره ملتیا ونه کړه.
د بیکارۍ نه لاړ ایران ته، د ایران په زور راوستل دلته راغلي افغانستان ته. دلته کار نه سبار نه سهار وز تر ماخام پورې نه کار پیدا کیږي نه کوم مړی پیدا کیږي.
صابر یو بل افغان دی چې اوس مهال په ایران کې ساختماني کارونه کوي. نوموړی وی له ورور سره ایران ته د کار لپاره راغلی و، خو د ایران پولیسو یې ورور ونیوه او بیرته افغانستان ته ولیږه.
زه اورور مې د دې لپاره چې بیکاره و ایران ته راغلو، خو زما ورور یې درې ځلې ونیوه او په آخر ځل یې بیرته افغانستان ته ولیږه. اوس زما ورور په افغانستان کې بیکاره او بې برخلیکه ژوند کوي.
تازه په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي چې یوازې په څو ورځو کې د سنبلې میاشتې له څلور ویشتمې نیټې څخه له ایران نه 853 کسان افغانستان ته راغلي دي. ښاغلي نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له راستنو شویو کسانو څخه 643 په جبري ډول او پاتې نور 211 په خپله خوښه افغانستان ته راغلي دي.
په دې ورځو کې څه تعداد کم شوی دی. نور وخت کې به روزانه تقریبا د 1500 څخه تر 2000 پورې تعداد مهاجرینو و چې په دې کې اکثر داوطلبانه و. یو لږ اجباري به راتلله.
په ورته مهال د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له پیل څخه تر دا مهاله لکونه کسان هیواد ته راستانه شوي.
د اسلامي امارت د پیروزي نه را په دې خوا تر ننه پورې تقریبا څه د پاسه 9 لکه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاتره یې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه و. په دې کې ځینې افغانان داسې هم شته چې په اجباري توګه باندې راویستل شوي دي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری له دفتر یا یو این ایچ سی آر سره هم په اړیکه کې شو، خو مخکې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال اشلی کاریل ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ایران افغانستان ته په هره میاشت کې 60% د کډوالو په جبري ایستلو کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلي حقانی ازادي راډیو سره د هغو کسانو کره شمېر شریک نه کړ چې په تېر یو کال کې له افغانستان نه وتلي دي. خو د نوموړي په خبره شاوخوا 2 میلیونه افغانان په اروپایي او ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې وړاندې ایراني چارواکو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنېدو را په دې خوا له 1 میلیون زیات افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم مودې وړاندې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسین مرتضوي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې ایران ته د زیاتو افغانانو د راتګ په اړه خبرې کړې وې. د خبري اژانس ویلي وو چې دواړو خواوو په دې برخه کې د همکاریو په پراخېدو ټینګار کړی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې د وروستیو بې مخینی بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. په سند ایالت کې لا هم سلګونه کلی تر اوبو لاندې دي. صفی الله ستانگزی په دې اړه وروستي جزئیات راټول کړي.
په پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک یې بې کوره کړي دي. د سیندونو د اوبو د تغیاني کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي، سړکونه او پلونه نړېدلي او د پاکستان شاوخوا 1/3 برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې د دغو سیلابونو له امله د 552 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا مهال په پاکستان کې ډاکټران او روغتیايي کارکونکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سره بیره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستي کوي. خو د خیبر پختونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکو له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستي نه دي ورسره شوي.
الله زمانہ مولوی محمد دا ملیریا ډیر دا حیزا دا سستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کچه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا اداره وایي د وروستیو سیلابونو له امله ټول ټال 18,443 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. تیره اونۍ روغتیایي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتي روغتیایي کمپو کې د شاوخوا 9,000 ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړېږي. په پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فاضل وایي وروستیو سیلابونو 16 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په غیواد کې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولیږي.
و مردل چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو لکبل د مروشو شمیر له 1.5 زرو اوخته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار وایي دغه سیلابونو شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال هم اغیزمن کړي دي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې امریکا ورسره د تازه مرستو ژمنه هم کړې چې په وسیله به سیلاب ځپلو ته مرستې برابر شي. زموږ همکار بشیر ګواخ له ښاغلي افریدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د امریکا نوی اعلان د 100 روپیو دی او دا پیسې به چیرته لګول کیږي؟
د امریکای حکومت د یونیسیر د پاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به موږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوی دی یا انفراستراکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوی نو دغه پیسې به موږ هلته کې لګوو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 1 میلیون چې کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زمونږ دا کومک په جاری وي. زمونږ کوشش دا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دی. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زمونږ چې کوم دغه د ریسپانس دی هغه به لږ مضبوط کړي. د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او څه د پنجاب څه ضلعو کې افغان کډوال هم متاثر شوي، د هغوی کورونو ته هم نقصان ورسېدلی دی. نو دې حوالې سره د یونیسیر زموږ ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو ورځې نه هغه هلته کې انګیج دي او کومک کوي. او نو اوسه پورې مونږ چې کوم زموږ د ریفیوجی ویلیجز دي یا کوم کلي دي کوم چې وران شوي دي هلته کې مونږ خیمه لګولی دي او خپل هلته کې سپورت هم ورکړی دی او ورسره ورسره مونږ وی دا اوس کوم امداد شروع کړی دی. صدا سیدی چې کیش ګرانټ هم وی ته مونږ ورکو سه فیملیز ته مونږ ورکړی دي او سه تب ورکو ولا
کسر سپتا سي دا تاسو کوم د نقدو پیسو خبره کوي چې کډوال ته ورکوي دا څومره روپۍ دي او کمو کمو کډوالو ته ورکول کی طریقې څه ده طریقې کار څه ده؟
تقریبا 3,00,000 افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې ځینو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوی دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغوی د سیلاب نه زیات متاثر شوي نو هغوی د UNHCR 50,000 روپۍ پر فیملی ورکوي.
په پاکستان کې د یونیسیر ویان قیصر اپریدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې افغان ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پابجی بندوي باید بدلې وړاندې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی رحمت الله نومیږي، وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو ښه لاره دا ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي، مصروف اوسي، نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي، هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجي ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو صدیق بیا اکثره وخت پبجی انلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی بیا په طالبان د ځوانانو ته نور څه سرگرمی اماده کس بده ځوانان سر مصروف سي.
افغان ځوانان وای دا چې ډیره کاری مصروفیتونه نه لري ځکه خپل ډیر وخت په ټولنیزو شبکو او انلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډیره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجی د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټکنالوژۍ په اړه یې څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجی په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې د شبکو ته بیرته لاسرسی کېږي. خو نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان له دې شبکو د میاشتې ډیر عاید ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیک ټاک او پبجی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې په کار دا چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې په کار دا چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اغستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان شي دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو په کار دا غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي هغه په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټې ولاره پیدا کړی شي، کار روزګار ورته د همدې لارونه پیدا کړی شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجی په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په راتلونکو یوه میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجی په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سمبولې وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په هغې پریکړه کې وشوه، ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجی د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجی لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوسم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه نگه هلی او احترامات یمن حق مریم له پکتیاریو بلسوالینه. خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کومې مرسته ورکول کیږي، دغه لپاره کوم سروې کیږي، هغه په داسې ډول کیږي چې په ولسوالۍ کې د یو داسې کس نه پوښتنه کوي چې هغه یا خو خپل طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلی د مسکینانو اړمنو نمونه موږ ته په ګوته کړه. نو هغه هغه نمونه ورته ښیي څوک چې د ده په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظرې وي او ملګرتیا واسطه داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کلو ته الادی امغو کورونه تثبیتوي او امغو کسانو نمونه لیکي. بس نور که خل څومره ټینګار ورته وکړي چې دغه اصلي مستحقین نه دي خو دوی نه مني.
السلام علیکم، مسلم له ننګرهار څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم، هیله کوم چې نشر کړئ. موږ اسلامي امارات چارواکو ته هیله کوو چې مکتبونه دې خوشی کړي، د نجونو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته، او که نه خوشی کړي نو سبا دې ټولنه کې معاشره کې ښځې ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی. نو بیا دې د ښځو مریضانو د تداوی لپاره بیا دې لارې خوشی کړي. سفارتونه ته هم دوی وینا کړي چې ویزه مو ورکړي افغانانو ته. دا د دوی پالیسي ده، دا دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي، خو اوسنی ولس بیداره دی، ویښ دی، دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدم کارکون پر ټول سلام. زموږ پیغام دغه دی چې دغه د نجونو مکتب چې دی دا چې لا ډېر ښه دی، او دا که باندې دا ورځ په ورځ ناپوهۍ او د جهالت خواته زنانه هم ځي. ان داسې نه ده چې زموږ نارینه دونه رسېدلي دي چې هغه ټوله تعلیم یافته خلک دي، یا نارینه هم تعلیم یافته خلک نه دي، خو زنانه هم بیا بیخي به کم مکتیه ده تعلیم یافته دي. موږ وایو چې ټوله تعلیم یافته سي، نو انشاءالله زموږ کار به پرمختګ وکړي.
زه د مولاد لشکرګاه ښار څخه عبدالملک خبره کوم. وروره دلته په هلمند کې ځوانان بیا کاره دي ګرده، کارو کسب شی نشته، ټول خلک دغسې کړیږي. نو د اسلامي امارت سم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي، خلک ډېر په تشویش کې دي یا ایران ته یا پاکستان ته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.